Someone in there.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوي ز اکرام الله اکرام يم او په یو بل یو سات خبرونه کې ساج هر کله کو دا خبري خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وا بوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مخابرات او وزارت باندې د تیر ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري همدارس اوري چې د سرلنکا د نننۍ بمی چاودنو لامل د تلفات په شمیر کې جاتواله راغله ده د دې خبرونې دوهم نیمای د انصاف پلټکی او رکو شوی او عزیزانو خبرونو ته ځنګړی شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلیم محمد صالح نو
دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په عامه خرڅ نه سي د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال نیول سوی دی په سریلانکا کې د وجلسو کسانو شمیر تر 150 واوښت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د ریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر باندې هم حمله کوونکو پوځي دریشي په تن کړی و د دفاع وزارت وایي قیس منګل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار وباله
هغه پلورنځي چې دا یونیفورم پلوري د اسنادو یو پروسیجر یې بشپړ کړی دی دوی پر عوامو یونیفورم نه پلوري اول یې د ملي اردو کارت ګوري هغه سبتیږي بیا یونیفورم ورته جوړیږي د کابل په پوله خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورل یې هلته منع دي
تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل سوي و چې ځانمرګ برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي د غزنی چارواکي وایي چې د امنیت قومندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قاتل نیولې څارمن بختیار تیر اونۍ شارته تیرمه پال بیرونی شارګوټي کې ووژل سو د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه خبر اعلان ته وویل
محمد خالد نام داره
باشند نیول شوی کس محمد خالد نومیږي او د میدان وردګ ولایت د چکول سوالی اصلي اوسیدونکو دی چې دمګړی یې د غزنی ښار په البیرونی ښارګوټي کې ژوند کاوه
نیول سوی کس ویلی چې د دغو وژنو په بدل کې نقدی مرسته ورسره سبب د ملي امنیت او میډیا سات وایي چې د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول سوی دی د ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره په ځانګړو عملیاتو کې نیول سوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې په لسګونو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې د شپږو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي د ننګرهار ولایتي دفتر بیا وایي چې سیمې ته اضافي ځواکونه استول سوي دي وسلوالو طالبانو د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي د سولې ولسی حرکت په لسګونو پلویانو نن په هلمند کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسېږو د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونو په لاسونه کې لرله هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي و
د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي په سریلانکا کې نن د 14 په نتیجه کې 350 زیات کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي دغه 14 په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساو په ګډون په څو موقعیتونو کې سوي دي عبادت کوونکي په کلیساو کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په منځلو بوخت وو راپورونه وایي چې لږ تر لږه 3-14 سهار سوي بل 14 څو ساعته وروسته وسوه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې حمله کوونکو ځانمرګ بریدونه هم کړي دي هغه درې کلیساګانې چې دغه 14 پکې سوي یو د پلازمینه په شمال بل له پلازمینه بهر په نیګومبو بل د پلازمینه د ختیځ په 250 کیلومتري باتي کالوا کې ده پولیس وایي چې درې 14 په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي په جلسو کې تر ډیر شو زیات بهرنیان هم شامل دي د ورستي امنیتي پیښې چې چای له مسولیت نه دی منلې د سریلانکا له کورنۍ جګړې وروسته چې یو لسیزه مخکې پاتې ورسېده ډیر خنړی ګڼل سوي دي د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړی سوه. په راپور کې ویل سوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. العربیه وایي چې حمله کوونکو غوښتل د پلازمینې ریاض په شمال لویدیځ شارګوټي زلفي کې دا حمله وکړي. دغه ټلویزیون وایي حمله کوونکو ماشین ګڼې، بمونه او ورشیندونکي وسیلې له ځنونو سره لېږدول. وروسته له هغې چې سعودي عربستان څه باندې یوه لسیزه مخکې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسله وال له څو کلونو راهیسې پر امنیتي تاسیساتو حملې کوي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهوری ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل رای کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تیره پنجشنبه خبره سوه په سولو کې نږدې 50 برخوالو ویلي و چې دوی به زیلینسکی ته رایه ورکړي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پوروشنکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیایوالی د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده.
مغل آزادی رادیو ناوری درنو دوستانو خبرونه مول سالی محمد سالی نو واوری دل که غواړی دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غزولې ده، او تر هغه وخته چې د ولسمشر انتخابات نه وي شوي په یو مکتوب کې د اوسنیو مشرانو د واک موده غزولې ده. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون سره ویلي دي چې وسله وال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري.
حمله بر افراد ملکی و دوائر کرای خدمت میکنن، نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است.
تکل شوه چه د افغانستان ملی شورا ولسمه دوره تر روان پنجشنبه ورځ پورې پرانستل شي.
ان شاء الله هغه معلومات چې ما په دزواز کې قرار مری 100% بیا هم مطمئن نه کدی چې ورځ مخکې ورسته شي.
د دولت په چارو کې د پارلمان وزیر فاروق وردګو په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم پلور غیر قانوني ګڼي. همدارس په بهرنیو مسایلو کې بدرته د سریلانکا د نن ورځې بمی چاودنو د وروستیو تلفاتو جزئیات درکو چې بالاخره تلفات کوم ځای ته رسیدلی دي. له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو نوري ډیره مننه چې آزادی رادیو ته غوږیاست. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب د ننو دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان سترې محکمې د ملي یووالي د حکومت د واک موده غزولې ده، او تر هغه وخته چې ولسمشري انتخابات نوي ترسره شوي د ملي یووالي حکومت مشران به خپلو چارو ته دوام ورکوي. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړی. دا اوس سره په سټډیو کې د افغان سمیر بانی نوي معلومات په دې اړه سدي.
مننه اکرام صاحب. نظر سنوی کې داسې یو مکتوب لاس پلاس کیږي چې لمخې د افغانستان سره سترې محکمې د حکومت موده تمدید کړي، یعنی د انتخاباتو پورې غزولې ده. که څه هم موږ هڅه وکړه په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو تر اوسه پورې نه یې توانېدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه خبرګون ښودلی. د جمهور رئیس مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د افغانستان سترې محکمې د 2009 او 2014 کلونو وضعیت ته په کتلو چې په هغه وخت کې هم د انتخاباتو موده تمدید شوی، د هغو ته په کتلو باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قانون د 104 ماده په اساس باندې دې ته په کتلو سره د افغانستان د حکومت موده تمدید کړې ده. بل خو د افغانستان اجرایی ریاست هم دغه خبر تاییدوي او وایي چې له دې سره د ملي وحدت حکومت هغه کومه موده چې وه تر انتخاباتو پورې وه هغه تمدید کړې ده. البته د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د 2019 کال په میزان میاشت کې کیږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نو وړاندې په څو میاشتو کې به جمهور رئیس مکلف ته چې انتخابات راوبلي. دې ته د افغانستان د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو غبرګون وکړو، د پریکړو فیصله غیر قانوني وبلله. د حنیف اتمر د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني پریکړه ده او هیڅوک حق نه لري چې سترې محکمې باندې له نفوذ په استفادې دغه سې یو ډول پریکړو فیصلې وکړي. حقوقدانان بیلابیل تفسیرونه لري. له دې نه ځینې حقوقدانان وایي چې دغه یو قانوني پریکړه ځکه پخوا هم داسې او اوس په قانون کې پاتې شوی و، نو دوه ځله د دریم ځل ده، نو د قانون له مخې دغه حق لري ستره محکمه چې جمهور رئیس په موده تمدید کړي. بیا خو نور حقوق پوهان دغه کار غیر قانوني کړنې بولي. پراتلونکي کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. وا موردل چې د افغانستان سترې محکمې د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک موده تمدید کړي ده، او تر هغه وخت چې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي دوی به په واک کې وي. په دې اړه به بشپړ جزئیات په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کو. د افغانستان د افغان ولسمشر د تیری ورځی حمله ته چې د مخابراتو په وزارت باندې شوې داغه ته خبرګون خوده ویلې دي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته تللی وسلوال مخالفینو ته په خطاب کې الته په یو غونډه کې ویلې دي چې په ملکی ادارو حمله د دښمن د زبون او ویری ورسته مثال ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لاملې وطن وجل شول او وطن نور ټپيان شول. خغلی غنی په دې ناسته کې همدا شان د مخابراتو وزارت د کارکونکو مراجعین نو پوج غورنه کې د امنیتي ځواکونو حادثه او کړنی سایل دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ولړ او دغه حمله د مخالفینو د ویرې نه خو بلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی ادارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میدان نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده.
و مثال زبونیس.
محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. تیر ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډونو کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. افغان ولسمشر د مخابراتو وزارت د کارکونکو او مراجعینو په ژغورلو او د حمله کوونکو په لمنځه وړلو کې د افغان ځواکونو اقدامات وستایل او هغه د ستاینې وړ وبلل. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواده استن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناشتي دي ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هوا د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدری او د نظام نشتون مو ولید؟ څه غواړئ؟
بنظامي را دیدید چی میخوای؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف خنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبه د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل سوی و په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې سوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بیګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
درنو دوستانو، زمونږ له ازادي راډیو نه اوري وا موردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حمله ته په خبرګون سره ویلي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریدل، تیر ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت باندې لکه تلګه 15 وسلوالو حمله وکړه چې په لامل یې وطن وژل شول او وطن نور ټپیان شول. ویل کېږي داسې چې دغه حمله کوونکو له پوزی یونیفورم نه په استفاده باندې په دغه وزارت باندې حمله کړی ده. په دې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د کابل ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوزی یونیفورم پلور غیر قانوني بلل دي. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي رادیو ته ویل دفاع وزارت په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونه ته وویشي. د پد سال کې د پلازمینی کابل او یو شمیر ولایتونو په بازارونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم په غیر قانوني ډول پلورل کیږي. اجمل تورمان په کابل کې د دغه یونیفورم د پلور یو بازار ته ورغلی دی او راپور یې پر جوړ کړی.
د کابل ښار د پل خشته سیمه نظامی سرای دلته په دې سرای کې پوزی یونیفورم او بوټونه پلورل کیږي. د یو دوکان مخې ته ودرېدم او دوکاندار مې وپوښت
چند اسی دریشی اسکری؟ چند؟
پانزده
سا کوئی بوتا؟
تو اکانوز باید
دا په کابل کې د پوزی یونیفورم درېشې خلو بوټونو نخانونو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د نورو اړتیا وړ اغوستونکو ملحقاتو یوازینې بازار نه دی، بلکې د معلوماتو پر بنسټ نور لوی او واړه بازارونه هم شته چې دغه توکي په کې پلورل کیږي او شاید ورته بازارونه په ولایتونو کې هم. په پلازمینه کابل ولایتونو کې ډیر ځله حمله له همدې پوزی یونیفورم څخه په استفاده تر سره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حمله په تړاو خبر شوې اکسوده خي چې یاد حمله هم د پوزی یونیفورم نه په استفاده تر سره شوی و. یو شمیر کابل خاریان د حکومت لوري د داشان بازارونو د تړل کېدو غوښتن کړي. د کابل خار دوه تن اوسیدونکو صلاح الدین او امید ازادي رادیو ته وویل
د دې د خرڅول چې دا یو غیر قانوني کار دی چې د دې باید کلک مخنیوي وشي، ځکه چې دا غوي ته د لار اسانه شوی درازي نظامی دریشیا غوندي او زی په یو محل باندې ورننوزي 14 کې
سنتوري مشه از طریق از نمو مشه دریشي دولتي را مې پوشه بوتایش مې پوشه مردم ته فکر میکنه کی نفر دولت است. خود نفرای اردو ملی ویاز نرم چې سر مردم سودا میکنن یا غیر قانوني سر دک سودا میکنن، باید جلوگیری شه.
خود دغه بازار دوکانداران ادعا لري چې دا توکي په هر چا نه پلوري او په چای چې پلوري په بدل کې د اسنادو غوښتنه کوي. امین الله پوزی دریشی ګنټون کې
فروخته میشه مګم فروخته مکتوب داشته باشد، فوتوکاپی چې میگیرن او تذکره شه میبینن کلیشه چې مکتوب ترش کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ملي اردو یونیفورم باید په بازار کې خرڅ نشي، ځکه دوی په کافي اندازه یونیفورم لري چې خپل ځواکونه ته وویشي. د دغه وزارت ویان قیس منګل د کابل په پل خشته سیمه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یونیفورم پلور غیر قانوني بولي، خو زیاتوي چې په یو شمیر بازارونو کې د قانوني اسنادو د موجودیت په صورت کې دا کار کیږي.
مغازایی که یا خیاطخانه ای که او لباسا را اینا مفروشند
کومه مغازه چې د یونیفورم پلوري هغوی اسنادي پروسیجر بشپړ کړی، هغوی یونیفورم پر عوامو نه پلوري، اولی د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثابتيږي بیا یونیفورم مرته جوړوي. په پولی خشتي کې چې خرڅيږي دوی قطن جواز نه لري او پلورلې دلته امانه دي،
قطن جواز نه دارن یا ممنوستن.
حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو باوجود بریالي نشو.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
دغه غل آزادی رادیو ناورې ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر روانې پنځم ورځې پورې پرانیستل شي. دغه موضوع نن په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د یاد وزارت د کلنی کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې خای د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو ورستۍ پایلې تر راتلونکو دوه اونیو پورې ورستۍ شي. اجمل تورمان راپور ورکړي.
د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پایل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي چې خای د ملي شورا ولسم دور به د راتلونکو پنځشنبه تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردک د یک شنبه پورې دغه وزارت د کلنی راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
ان شاء الله هغه معلومات چې ما په دستاس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نیم که دایشی و برادی مخی و روز تشی، اما انشالله تخمینی ډول د پنځشنبه ورځ کوولای شم چې ان شاء الله پنځشنبه مقننه قوا ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتي هر کال د هود د میاشتې په 15 نیټه ختميږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولسمشر لخوا پرانیستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې نوې دوره نه پرانیستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانیستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو نه دی اعلان شوی. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو د استازو او حقوق پوهانو له توندو انتقادونو سره مخ شوی او ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. حسم وکړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر را روانې پنځشنبه پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجې او د یاد کمیسیون مسؤلینو بیا زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د تیر جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون منشي قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ورستۍ شي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید
یک شنبه ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خای ده یک شنبه یا دو شنبه پا ورز ارسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دو دی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونه تر پای با لکابل و زینو حوزو پرته ارسته ایشی.
شاید
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د غشان ویلي چې د ولسی جرګې د نویو غړیو 200 اعلان شوی او حکومت وغړي خای وکولې شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره تر راتلونکو پنځشنبه ورځې پورې پرانیسل شي. په امدی مسله کې پاتې کیږو د حقوقي چارو پو او د پهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانستلو لپاره باید عجله وشي. خغلی صافی ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د نوي وکیلانو د کار پایل د قوانینو په تصویب او د غشان د سوري د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږرحت نه وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای به دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول بیا نه وای کمیسیون جوړ شو څونه موده چې تیره شوه ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای شپه ورځ کار کړی وای او دا پارلمان نه وای افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي دا په سولې باندې په مشورو باندې حتی بلې لویې جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي راغلي دي دا د په ترکیب د رسمي لویې جرګې کې سره کښېنه وي فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي او کازر وشي او دا وینورې پاتې نه جنجالونه پاتې. بله
استاد ساس په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خو څنګه ولسی جرګې د قوانینو تصویب دی په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځان راغې څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی.
دې برخه کې دې تاوان کړی ول چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې او هغه چې د پارلمان د خوای قوانین تصویب شوی نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوی نه وي حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي سوله نه وي چې سوله نه وي عدالت نه وي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې اجمل تورمان ورسره ملکه کوله.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله په سرلنکا کې نن په غنو 14 کې د وجل شویو او ټاپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. 14 د پلازمینې کولمبو په غړون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. نور حال په دې اړه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 1.5 کسانو اوخته او د ټپیانو شمیر هم له 500 تنو زیات شوی دی. دا چاودنې نن سهار د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کېده په بیلابیلو ځایونو کې شوې دي. راپورونو له مخې یو شمیر حملې د ځان وژونکو لخوا شوي چې تر اوسه چارواکو هغه نه دی تایید کړي. درې چاودنې د پلازمېنې کولمبو د شمال د نیګومبو ښارګوټي په دریو کلیساو کې شوې دي. درې نورې هم د کولمبو په عصري هوټلونو کې شوې دي. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ایښي چې په وینو او اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. په دې ځای کې په چاودنه کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د پولیسو په وینا درې چاودنې په عصري هوټلونو کې شوي دي. د راپورونو له مخې له 150 زیات بهرنیان په دې چاودنو کې وژل شوي دي. د سریلانکا د مالی وزیر منګالا سمارا ویرا په یو ټویټ کې ولیکل چې داسې ښکاري چې دغه حملې چې ښې تنظیم شوي د وژلو ورانولو او ګډوډي د رامنځته کولو لپاره یوه هڅه وه چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه انسانان ووژل شول. د حکومت یو بل وزیر هرشا د سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې له چاودنو وروسته یې ډېرې وحشتناکې صحنې لیدلې چې د بهرنیانو په ګډون ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې هیچا د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سریسینیا له خلکو غوښتي چې خپل آرامي حفظ کړي او د دغو حملو په اړه تحقیقاتو کې د چارواکو ملاتړ وکړي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. له حملو وروسته په ښارونو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی او چارواکو ویلي چې د فیسبوک او واټساپ په ګډون لویې ټولنیزې رسنۍ په موقتي توګه بندې شوي تر څو د غلطو معلوماتو او ګنګسو د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه چارواکو دغه حملې چې پر مذهبي ځایونو او هوټلونو شوي تر وروسته نه دي بللې. د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې یوازې وی کاتولیک مذهب دي. مذهب ته هم په دې هیواد کې د تامل او اکثریت سنهالیس ټبرو ترمنځ دي یو والدي یو ځواک په توګه کتل کیږي. د نړۍ مشرانو هم دغه حملې غندلې. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په سریلانکا کې دغه خونړیو حملو په اړه خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې دغه بیرحمه خشونت د قربانیانو په خوا کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټري پیغام کې سریلانکا له خلکو سره د زړه له کومې د خواخوږي مراتبو د څرګندولو ترڅنګ له سریلانکا سره د مرستو د چمتووالي خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه حملې غندلې او غوښتنه کړې ده چې هغه مذهبي کرکه او نه صبر چې نن په دې بڼه په حملو کې څرګند شوی باید برایونه مومي. د نړۍ ډیرو نورو مشرانو هم د دغو حملو په اړه چې په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې دي لمن سرګن کړی او د غلړې روانه ده. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 25 کاله دوام کړی او په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسیده. د تامل پلانګانو په نوم وسلوالیا غي ډلې د تاملیانو لپاره د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره مبارزه کوله. د غي ډلې هغه مهال پر بانکونو د سوداګرۍ پر مارکیټونو بودایي معبدونو او د غراز د سیلانیانو په مشهور هوټلونو حمله کوله.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو راګرزو افغانستان ته ورزو هلمند ته د سولې د ورسي حرکت غړو د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون کړي. د دې حرکت غړو چې ګڼ شمیر ماشومان او خزي هم ورسره ملګري وي شوار ورکړي چې د حکومت خالد او د طالبانو الفتح عملیات د خلکو د وژلو لپاره دی ګټه نه لري. زموږ همکار دغه لاریون ته ورغلی دی او لسیمی نور حال راکوي.
د لشکرګاه شهر د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یو دیوال لیکل سوی دی جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمیر دکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې لسیمې د مارچ په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه شهر کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړې عملیات وغندل.
راځي غیر جنگي میاشتي روزي کې موږ بندیز واړو په جنگي قربان واړو موږ نه جنگ نه واړو.
نظم استاد شهید خور پښتنه چا وکړه، نظم د شهید مور پښتنه چا وکړه، او نوم د شهید ورور پښتنه چا وکړه.
کته هم په لومړی کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسی حرکت خو کله چې کابل ته پښو او بیا د غزا د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته پلوڅ پښو لاړل نوم یې د سولې په ولسی حرکت بدل شو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاړس کسان یې ووژل او تر پنځوس ډېر یې ټپیان کړل راپیل شو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولاده د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس د اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي. د ولس غوښتنه دا ده چې اوربند اوسي، موږ یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړو عملیاتو غندنه مو کړې ده. ټول ولس دلته میندې راغلي دي، هغه میندې چې اولادونه یې په طالب او په عسکر کې وژل شوي دي، عام خلک راغلي دي، هغوی ټول د اوربند غوښتنه کوي او له جنګ نه وروسته دي.
که څه هم د لاریون ډېرې ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وي، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل شوي دي.
موږ له ازادي راډیو نه اوري څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړي وه. د غزنی چرواکي وایي چې د امنیت قومندانۍ د ښوونې او روزنې د امیر څارمن شاپور بختیار او د دوو نورو پولیسو قتل نیولې دی. څارمن بختیار تیر اونۍ ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ووژل شو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال نیول شوی دی. دغه ریاست ویلي دی چې ملا عبدالغفور له ځینو وسلو او مهماتو سره نیول شوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د شپږو طالبانو جسدونه د دوی لاسته ورغلي دي. د سولې ولسي حرکت په لسګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت تر دې مخکې په ننګرهار، خوست او غزنی کې هم دې ته ورته لاریونونه کړي دي. په سریلانکا کې نن د څو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 1500 اوښتی دی. څه باندې 1500 کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي هم دي. د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په ریاض کې د پولیسو پر یوه مرکز یوه حمله شنډه کړې سوې ده. په راپور کې ویل شوي چې څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په اوکراین کې خلک نن د جمهوری ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي.
د افغانستان د بایسکل زغلونې فدراسیون وایي ډیر ژر به د ارغوان په نوم د بایسکل زغلونې کلنۍ سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون سیکرټر جنرال عصمت الله امانتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له نهو تر دولسو پورې ټیمونه برخه لري.
دا هر کال د اولمپیک څخه تر پروان ولایت پورې دي. چلته به د پټې ګلغونډۍ چې کومه عنعنوي میلې هلته ترسره کېږي، تر هغه ځایه پورې پای مومي. د ولایتو څخه د بامیان، مزار او خوست، وردګ او نږدې شاوخوا ولایتونو څخه ورته ورزشکاران دعوت کېږي.
دی وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په روانه څلور میاشت کې پیل شي. د هغه په وینا د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزې هم ورکړل شي. ټاکل شوی چې د پارا اولمپیک ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي برخه لري او له ټولو ولایتونو څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. او د اسکاټلند کرکټ لوبغاړی چې 38 کاله عمر یې درلود د سرطان ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. دغه لوبغاړی چې کان ډیلنج نومیږي د مغزو په سرطان اخته و. کان ډیلنج د اسکاټلند لپاره وروستۍ لوبه د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې د پاپو نیو ګینی په خلاف کړې وه. هغه په دې لوبه کې د کیپټان مرستیال هم و.
مننه درنو دوستانو نجه صفای و چې د نن ورځی ورزشی خبرونه وړاندې کړل دا نور ټول مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام اوس هم دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه نشر ته چمتو دي ل ازادي رادیو سره پات شي
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
خبرور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړه
ایمان هم آسان ده د نیماتلوی د غور ولادت د دولتي اور ولسوالي اوسیدونکو هم
سکار کوي
زه خون کینا ته ان انقلاب مکتب کې
سغواړی
زه غواړم چې د انقلاب مکتب کیره مکتب خپل ځان تبدیل کوم
ولې ځان تبدیلې څه مشکل لري
مشکل حالت امنیتی مشکل ده سال فیصد امنیت خراب ده حالت دیر مشکلات ده
ده تبدیلی لپاره ده ساریزه کردی؟
تبدیلی که پا بازده تیره سلور میاشت که ما منگ بازی ورکه چی تا تبدیلی بنده پا آقا صورت چی تبدیلی بنده نور سلگون خلق تبدیل کلی ده و سلگون هم خوب بستونه سر شار پتلالی ده و انتقال کلی ده آقا بستونه
د تبدیلې لپاره احکام یا امر لري
د رسلور امر زمو سره د تقریبا یو امر فوق العاده امر دی یو زید ان به یې سمور باندې زمون کور کی
سو کال کیږي چې خون کې
زه یو کال کیږي چې خون کې ما
نو مقرر شوی
او یو د رغبت یا د طرف نه مقرر شوی یم زه
ستا کار په کوم دفتر کې باندې
ټول مشکل د رئیس معرف سره د هغه اجازه نه ورکې ټول اداره ته ان وای چې مو اجازه رئیس معرف اجازه نه ورکې چې زه خپل ځان تبدیل کوم تقریبا دوه تری امر زمو سره دی یو امر فوق العاده امر دی چې لیکلې ده چې در قسمتي تبدیلی او رئیس اجرات نموي دا سي امر ورکلې ده دا غي اجرات نه کوي
ته چې د تبدیلی فوق العاده امر هم لري نو په دې سکه د پوهنې رئیس ولې اجرات نه کوي
الو زه وسته شناخت هم نه لرم زورم نه لرم وسته هم نه لرم شناخت هم نه لرم الو اجرات نه کوي بزداد ور کوي تبدیلی وای چې تبدیلی بنده
آیا کوم بل خون کې تبدیل شوه
زمون ملګری چې زمون سره و ټول تبدیلی اخستای دي ما ته وای چې ولې تا تبدیلی نه تا تبدیلی نه کوي ما لا هو ته وای چې زه وسته نه لرم شې نه لرم چې تبدیلی کوم
سغواړی
زمون وختونه دا ده چې تبدیلی ناشي څنګه کول کیږي چې زمون زې بس خولی ده چې تبدیل ناشم تسنیم لرم چې خپل ځان خپل وظیفه استفاده ورکوم هم دومره تسنیم لرم
څومره تحصیل دې کړې
اسپلاسم نه فارق یم اسپلاسم پانځای اسپلاسم نه فارق یم د جرنالیزم پانځای نه لیسانس هم بلیا
خسته ستونزې به د مسؤل چارواکو غوښته ورسو
د انصاف پلټکی
د غستون زمو د غور ولایت د پوهنې ل رئیس خاغلی احمد صابر نوري سره شریک کړه جناب نوري صاحب د غور ل ولایت یو خون کی د محمد حسن په نامه ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې غواړي د یو مکتب نه بل مکتب ته تبدیل شي لیکن ډیر وخت کیږي چې سرګردانه ګرځم او زما تبدیلی نه کیږي
تشکر محترمه اول خو تاسو ته او تاسو له تاریخ نه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دوم قدم کې محمد حسن دلته عارض شوی وو چې یو مکتب څخه بل مکتب ته تبدیل شي محمد حسن په 1990 کال دریم میاشتې مقرر شوی دی د جوزا د 1990 کال کې نه البته د اصلاحات اداري د کانکور له طریق مقرر شوی کانکور له طریق چې څوک مقرر کیږي پرې کې طرز العمل د کمیسیون مستقل د اصلاحات اداري او خدمات ملکی دا شدای چې یو کال حداقل باید په خپل بس کې تیر کی او یو ور ارزیابي شي که مثبت ارزیابي شو په ارزیابي کې کامیاب شو ورسره لږ بیا موږ دغه شخص تبدیلولای شو د محمد حسن تر اوسه پورې لاست میاشتې کېږي، دوه میاشتې نورې پاتې دي چې کله چې پوره شي بیا موږ هغه ارزیابي کوو، بیا وروسته له هغې د اصلاحات اداري طرزالعمل موږ ته اجازه راکوي چې هغه تبدیل کړو.
په تبدیلۍ کې خو کوم مشکل نشته، لیکن دغه مقررات دي
دلته بېلابېل موضوعات دي. که چیرې زاړه معلمین وي چې په دیارلس سوه شپږ نوي پنځه نوي دوه نوي یا مخکې مقرر شوي، د هغو قسمت کې بیا بیل طرزالعمل دی. ولې دغه معلمین چې په دیارلس سوه نویم کال هغه ملي کانکور د اصلاحات اداري چې و په هغه کې مقرر شوی دی، په هغې کې چې څوک مقرر شوي هغه باید یو کال تیر کړي، نور په هېڅ تبدیلي کې هېڅ ګونه موږ مشکل نه لرو د چا په تبدیلي کې. البته چې خالي بست موجود وي موږ هغه تبدیلوو، موافقه د دواړو مکتبونو شرط ده، وروسته له هغې هغه تبدیلوو، نور هېڅ مشکل نه لرو. فقط د محمد حسن قسمت کې دا ده چې باید کال پوره کړي او ارزیابي یې وشي، په ارزیابي کې کامیاب شي بیا وروسته له هغې تبدیلي کړي. محمد حسن او نور هر څوک چې د اداري اصلاحاتو د کانکور له طریقه موږ ته مقرر شوي معرفي شوي وي.
یعنی نوري صاحب دا باید مایوسه نه شي، لیکن انتظار وباسي هغه اصول
دوه میاشتې نور هم باید په فعلي مکتب کې تیر کړي. دوه میاشتې نور چې کال پوره شو، په هغې ورځې چې کال پوره شو په سبا باندې فورم د ارزیابي ځان ته واچي، ځان د پخپل ارزیابي کوي، مدیر د مکتب هم ارزیابي کوي، عامر د معارف هم ارزیابي کوي، بیا موږ ته راځي چې کامیابي په ارزیابي کې بیا وروسته له هغې ځای تبدیلېږي.
ډېر زیات تشکر نوري صاحب.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د غور له ولایت د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې له یو خون زینې بلته د تبدیلی امر اخیسته، خو څوک یې نه تبدیلوي. او د غور ولایت د پوهنې رئیس احمد صابر نوري وویل چې دغه خون کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون د ازموینې له لارې ګمارل شوی او یو کال لا نه دی پوره شوی. خاغلی نوری وویل په مقرره کې راغلی چې هر ښوونکی چې د دغه کمیسیون د ازموینې له لارې کامیابیږي او په دنده ګمارل کیږي باید په خپله وظیفه کې یو کال تیر کړي، او د یو کال وروسته کولی شي چې د خپلې تبدیلۍ لپاره عریضه ورکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله منی، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. په دې اونۍ کې به بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه واوري چې له خپلو کورنیو لیرې په نورو سیمو کې خلکو موندلی دي او هڅه کوي چې دوی تر خپلو کورونو او خپلوان ورسوي. نشانه یې راته وایي او غواړي چې د دغو ورکو کسانو کورنۍ پیدا سي څو خپل عزیز ته ورسیږي. دا پیغامونه به لومړی واورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونه هم راواخلم چې تاسو په هغو کې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. په ګټه به یې واورو.
الو، السلام علیکم. زه لالی د هیرن ولایت سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی د سړي سره دی د 15 کالو پر شاخوا عمر لري. دی وایي زه د کجکي ولسوالۍ یم، د میانې رود د کوټه کا د کلي غریبان زما ږغ اوري، زما سره دی په دغه شمېره تماس ونیسي. چپر وه 35 چپر وه 1 شل و سلام.
ما
بله السلام علیکم زه جاوید ما د خپل کور نه درک سو یم نو تقریبا و سفر کی گزار کوم نو کچیر زما کورونی زما आवाज اوري زما د سترګې مشلې دي او د چپل اجوی ګوتې می دوړې کړې دي دغه می غټه نشانی ده د تلور کال کې د خپل کور نه درک سو یم زما کور مات ورسبي کچیر زما د استاد ما आवाज اوري کوله چې زما ټلیفون په نمبر ماته زنګ راغوي 0 8 5 5 اته اته 0 0 اته و د ټلیفون نمبر دې ځلې بیا وایم 0 8 0 5 5
السلام علیکم زه رحمت الله د طراد ولایت د شیوان د کلیما او زه د تنزل اسکاله کیږي خپل کورنه درکه سویم که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د ورکشو اجزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کیم. زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قره باغ اوسېدونکی یم. صحیح خبرې هم نشي کولی. وایي چې زه مې مور پسې ډېر یم، د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم محمد خان. که چېرته خپلوان یې زما غږ اوري نو کلی شي چې په 0 میره لمونږ سره په اړیکه کې شي. البته دا د جبار په مارکیټ کې له جبار سره اوسېږي.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد یم، وروره د سردار محمد چې د نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت کښې د هغه په هکله معلومات در کوم. یو نمبر در کوم، بیا په دغه ټلیفون ورته وکړئ. نمبر دی 2098 930 1544 سردار محمد د نور محمد زوی چې په ایران کښې دی، د شیراز په ښار کښې. دا نمبر یې ماته را کړی دی، په دغه باندې معلومات ورسره وکړئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت چې ملزور ولسوالۍ زه در سره په تماس کښې یم. زه له کندهار څخه دغه رور راتلم، بس کلا ته پرې دلته مې کوچنی پیدا کړی دی، د رخلامین په نامه ده. که د هر مسلمان ورور دغه عالق روکې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس ونیسي. 0 0 3 2 4 5 5 8 9 دغه مې شماره ده ورور. که د هر مسلمان ورور دا کوچنی ورکې له ما سره دی، پر دغه شمېره ته ناس وي.
وعلیکم السلام وروره، مننه چې دا پیغامونه مو زموږ سره شریک کړه. خدای دې وکړي چې د کورنۍ غړي او نور خپلوانو هم اورېدلې وي او دغه ورک عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې د دغسې کسانو په اړه معلومات لرئ چې د خپلو کورنیو یا دوستانو څخه لیرې دي، نو د ازادي راډیو پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهي او د دې ورک کس چې د خپل کورنۍ څخه لیرې دی او تاسو په خپله سیمه کې موندلی دی نوم، ادرس او خپله د ټلیفون شمېره او دغه راز که چېرې نورو نشانۍ در سره وي کولی سي چې په خپرونه کې اعلان کوي، تر څو د دغه ورکو کسانو خپلوان یې واوري او ستاسو سره په تماس کې سي. نو موږ به د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته ووایو.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه را واخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. ما یو د اخشی زوی دی چې نوم یې ګل احمد دی، د دلارام څخه نادره کسوی څلور کاله کېږي. هر سړی ورور که پیدا کوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 15 43 45 په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه حفیظ الله یم، د خبر لسلته خبرې کوم. زما جمعما زوی د بلوخیل کلي اوسېدونکی ده. نوم یې صدیق الله دی، جمعما زوی ده. په دې شمه خدم سره تمام شو نیسي. 0 1 0 6 8 8 4. سر چاته معلومات د خدای لپاره دینو ته دې شمارې ته زنګ ووهي. وسلام.
زه نه دیم د مرکز ګردیز څخه مې اړیکه نیولې ده. او زما یو پلار دی، د لس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، د شارا په نامه دی، تذکیره نه لري. هر څه مسلمان ورور پیدا کړ او موږ ته دې زنګ ووهي په دې شمېره باندې. زما د ټلیفون شمېره ده 0 3 3 5 او بیا 9 0 2 5 8.
ہلو السلام علیکم. زمانم پیرگل پروان ولایت مشاگرد ولسوالۍ د تایخان د کلي اوسېدونکی. زما یو تره دی چې د خانی ګل په نامه دی، ورور نوم یې لکی ګل دی، د شیرباز زوی دی. په دېرش کاله چېرته معلومات په داش میرا دی زنګ ووهي. 0 1 9 0 4 9 10. السلام به احترام.
بله سلام علیکم. زما درېیم ماګان د هلمند پر شاوخوا ورک شي کار مسلمان ورور یې په اړه معلومات ولري، نو د مهربانۍ له وجې دې زموږ سره په داسې لیفونه شمېره اړیکه ونیسي. 0 1 3 8 1 6 د ټلیفون شمېره ځل بیا وایم. 0 1 3 8 1 6 4 2. امیت خانیغه نورالدین په نامه دی، یوه ورور یې واده کړی دی، احمد د واده دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات ولري په دا ټلیفون شمېره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. زه اسم مطلع د کندهار ولایت ازجوابات خبرې کوم. زموږ یو کوچنی هلک چې 3 کاله عمر لري، د ګل محمد په جامه کې ورک شوی دی. او دا کوچنی شرشری کالي اغوستي دي او تورې چپلکې په پښو دي. د پلار نوم آغا جان ښیي. که هر چا پیدا کړی وي او یا ورته پاتې وي، لطفاً دې په دغه نمبر تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 1 3 8 2. ټلیفون بل شماره 0 1 3 8 9. وسلام.
السلام علیکم. زه فرید احمد د ګلکان د ولایت خبر کوم. زموږ یو اکا د نعمت الله په نامه له 2 کاله کېږي چې ورک دی. که هر څه د ده په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دې شماره راځمو. 0 1 8 9 8. مننه.
اور السلام علیکم. شیر احمد یم د کندهار سره په تماس کې. موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد 2 کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کې نادرکه سوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري، په دې شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي. 0 1 8 2 4 9 3. وسلام.
سلام علیکم. دا زادی کار کوم ته ټول ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د غانی په نامه ورکتی، د 2 میاشتې کې چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووهي. 0 1 0 2 2 0 3 9 3. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهای جان د غزوره د کرباغ ورسوالۍ د برسیره د کلی اوسېدونکی یم. ما یو ماما اکبر خان نویږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که هر چا ته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 1 0 0 5 5 9 4 6. او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووهي. 0 1 0 3 3. السلام علیکم.
خبرین شاکرې د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. یو هلک مو ورک دی تقریبا 15 کاله کې، 15 میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی. د بختیار نامه د خدایار نامه په نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد دی. که چېرې د دغه پاک له تاسو معلومات لرئ، وروره کولی شي د ټلیفون لاندې شمېرو ته زنګ ووهي. 0 1 2 2 1 8 2 1 6 9. او دوام شمېره مو د 0 1 0 5 9 9 9. د خدای په نوم شکر.
السلام علیکم، زه محمد الله دی واغز دی نسوانی دی شهردی دی نزرخان کلی و شیدون کهیم. زما ورور په نامه دی سید محمد، اوه کاله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې لیدلی وي، لږ اعصابي تکلیف هم لري، نو په دې شمېره دی له ما سره په تماس کښې شي. 0   0 شپږ شپېته 0 اویا 0 22. شماره یې ور بیا وایم: 0 　  0 شپږ شپېته 0 اویا 0 22. وسلام، مننه.
السلام علیکم، لونمې کېهلې ورور جانه. یو کس دا وارث تر اخیر یم د دې ساز نه، یو کس دا د نصرت په نامه ده، وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده. که هر څوک پلار یې زما آواز اوري یا یې ورونه، نو زما دې شمارې ته یې زنګ وکړي: 0　  0 22 22 00. بیا تکراروم: 0　 3 3 0 2 1 2 1 00. کار څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوان یې، نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي. زما نوم وارث ترخیل، د خدای په امان په وخت کې شي.
السلام علیکم، زه احمد احمد ولادانه د علي د ولسوالۍ د لوباغ اوسېږم. که ما کاټ د شام احمد په نامه دی، حج نجبلاک ازوی دی، محمد غوث عبدالرسول محمد رسول او سید محمد یې وروڼه دي. دی دا 15 کاله کېږي د کوره نه راکړ، موږ د په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري، نور انډوالان په سر پېژني، نو مهرباني دي په دغه لمبر دی عمر ته زنګ وي: 0　 0 0 0 14 3 16. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه علی محمد یم، له کندهار ولایت له بجوان ولسوالۍ له بنتمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو قریب ورک دی د دوایه په نامه سره، تقریبا اوس یې نو 2-3 کاله کېږي. دی د مطلب لالا او د معروف ورور دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي، نو په دې هیله یو چې موږ سره معلومات شریک کړي او یا هم موږ خپله غږ اوري، کولی شي چې موږ سره اړیکه ونیسي. دی و برمچي او تلی کندهار ښار ته د کیبل دپاره، چې له هماغه ورځې رئیس ندرکه شوی دی. خو یو ځل اړیکه ورسره ټینګه شوې وه، خو بیا له هغه نه وروسته کومه اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده. اوس ما سره شکېدلی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي، جایزه هم ورکول کېږي، نو لطفاً زموږ سره په همدې رو باندې اړیکه ونیسي. 0　 0 15 0　 0 3 0　 0 10.
السلام علیکم، زما مشرور زه محمد نعیم، زما مشرور محمد شاه مشهور په محمد شاه. دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی، که هر څوک په اړه معلومات لري، د سمان پلس ورک شوی دی، تاسو کې په اړه معلومات لري، موږ ته دې پیغام نشر کړي، یا موږ ته دې په اړه معلومات کړي، یا موږ دې دواړه کالدارې شیرني ورکول کېږي.
سلام، السلام علیکم، حکمران عادل یم، د هلمند ولایت د ندعلي ولسوالۍ د سرپلنګ کې یم. زما یو د عمه زوی ورک دی، مولوي نومېږي، د 0　 0 15 کاله کېږي، 15 کاله عمر لري. نو که هر څوک هر ور په دغه اړه معلومات لري، په دغه لاندې شمېرو دي اړیکه ټینګ کړي: 0　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شهر خبره کوم نو بچی خبره ده متن په نامه ده چې نن اقدام او سوالی ده کلکان د کړیو سیدون کيده د دوی مې فکر چې نظره کده یار څوک سره معلومات لري نو څوک سره په ځای نه راځي کوي چې سپر وته لوته له سیوا چې ادرس او تلر وش سر مننه السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت کلاب څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی د عبدالحدی په نامه دی د یو کال کې شورک دی په چا معلوماته معلوماتو سره په دغه شمیره د زما سره اړیکه جوړ کړي سپر وسته یو ولا شپږ و دوا اته یو نه چې هر چاته معلوماتو سره او په پیرا کې په د غشمیر د ما سره معلومات وکي وکي په چا سم چې ارچا پیدا کې د خپل امام پر سر واخې د دغه نو السلام علیکم
په مخه دی شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو، نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یو ځای سي او خوشاله ژوند ولري. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.